ترشنه آسمان لاندی.
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د لوی اختر په درشل کې یو د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرېدو پاره اندیشې څرګندې شوې چې لا هم شته. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیرې پیښې ثبت شوي او شپږ تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دغو اندېښنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یوه راپور کې وویل چې په تیرو اوو اونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلي چې د روان 2023 میلادي کال له پایله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای سش کال شمیر ډیر زیات دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي. همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلي او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډېره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي، ځکه چې ښاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډېرې وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه وړ ناروغي ده؟
سلامونه او درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې دی له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغې په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. چې دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیمورج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغي هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لرې آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 شپږ نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغي کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډېره اسانه باندې د انسانانو په ډېره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسې په دې موضوع خبرې وکړئ. خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده؟ له بلې خوا اختر پر روان دی او خلک قربانۍ کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
د دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او د هغوی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران، دغه سیمې چې دي چې دا تقریبا زمونږ ګاونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د راواخلم یو مقاله چې په هغې کې په واضح الفاظو لیکلي چې دغه ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي، نو سکل اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نه وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دغه چې دلته خاص تدابیر دادی چې دا سیده قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختي داره چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پرې زمونږ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې یوازې په ټولنه کې ځان وښیو چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قرباني کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې هم دغه مشکل دی. زه د وشي خواله زه د دې خلاف چې لا کوم ډول باندې په افغانستان قرباني کیږي که دا هر حکومت باید دا مطلقا بند کی، ځکه که تاسو لک شا تلاش شي او منګه د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغه په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا وی پیسې واخلي او وی هغه ته قرباني کوي، هغه ته یو تایید ورکړي چې موږ سره بار قرباني وکړو. موږ هم باید په یو شکل داشتالو. زه دا همیشه په دې د تبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلازي په غریبه پلیزو نه، بلا په غریبک نه ولګي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه، د زنی بیسوریو له وجنه، د زنی ناپهمۍ د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګیوي چې دا لغه وي خدای موساتی. زه بدلته خبره څاروان صاحب لګه پسغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خدای هیڅ څه نه ساتي د دې ناروغۍ نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطرې نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې ریش مسئول نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل دا تبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورسته ورځ خبرې کوي، دا دي ام دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دي پر ټول نزاکتونه باندې کويږي. کوم قرباني چې سروان صاحب کوي زه د ازاري راډیو لیاري دا ټول خلکو باندې قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحیح، هم نور، هم ټولنې ته چټلي وګوره، سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي ویني رواني.
همدغه پوښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته وربشو دا پوښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي، باید کوم شیان په نظر کې ونیسي؟ لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب ګوندې ستاسې خبرې واورېدای شو که تاسې د دې ناروغۍ د کانګو د ناروغۍ په نښو خبرې وکړئ چې خلک که خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسیږي سروان صاحب تاسو ته، زخیوال صاحب ته، ټولو اورېدونکو ته. کانګو یو لکه چې ذخیروال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډېر وژونکی ناروغۍ ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغۍ کې تر ټولو د مخه مریض ته یو ډېره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوه شو. کانګو ناروغي مختلف اشکال باندې انسانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي. کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده، دغه لوینې سره په تماس کې سي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې سي، معمولا درې اله پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې آراز او علائم پیدا کیږي. او کچیر لکه ظاهر واسب چې اشاره وکړه، هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي، هغه د دې ناروغۍ د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه یا درې ورځو کې په ملوث شخص کې آراز او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدیده تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي، په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخوالی په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي، او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي، په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي. او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ په شدت خواته دوام مومي، په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي، له پزې نه به وینه راځي، وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي، د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته. او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي، په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګن فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي، چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د عدم کفایت سره مخامخ شي، ناروغانو کې ساه بندي رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغۍ ډېر پرمختللی اوسي. معمولا په کانګو ناروغۍ کې مړینه رامنځته کیږي، بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغۍ که څوک پیښته کیږي، تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغۍ د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب، چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل په آی سی یو کې اکثرا کار کوم، بدبختانه د اختل له تیرېدو نه وروسته موږ ډېر زیات واقعات موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي. او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي، هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري، او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
حبیبی صاحب، بیرته به تاسو ته در وګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه یې وکړي؟ زموږ په وطن وکړي خو دومره مسلخونه هم نشته، که په هر ښار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی وکړي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
سروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده، هغه دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کیدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کیدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده، دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري او مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټولو هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي، یا ټوله ورونه قصابان در شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشن باید استفاده وسی. بالکل د دسکشن استفاده بالکل اړین ده، کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم، د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له غسخه استفاده وسی. دریمه مهمه خبره دا چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوستکی کې یا په کالی کې ځان نخلوي، نو کتابی توصیه د خلکو ته دا شی ده چې معمولا هغه چپنونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډېر تیز رنګ ولري، چې په اسانه وسو کولی دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپېدلی چې هغه باید موږ تاسې لرې کړو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوي وکړو، او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته د اختر نه پاس شپخانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغۍ باندې اخته دي. نو د موږ طبي پرسونال نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې چې کوم دخیل دي، د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي د دوی له وینې سره که څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کیدلی شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروري دي هغه په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکچې استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نورو ناروغانو ته باید استفاده ونه شي. همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو په کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ شي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ او تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
علی صاحب ډېر زیاته مننه. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسني شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پوښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي، پوهانیت صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت له خوا نه شوي دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسیږي. پي چې په هغې کې چې د ایرکمی ملټي فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې ور ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې دی د یو قسم چینجری چې تبابت کې ورته تینسجي ناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ دې باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم کې دي.
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بلکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2016 پورې 428 پیښې ثبت شوي دي په ټولو علمي ژورنالونو کې. په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلي، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده جوړول چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواورې چې شمال جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې ثبت شوي په یو کال کې، چې 20% د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوي وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطحه چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او د امرینه چې ډیر کم دغه تدابیر ډیر کم دي د دې نه موږ باید پورته لاړ شو په دې کې د ملای امامانو رول ډیر زیات ضرور دی ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یو عقیدوي ټولنه ده موږ ته دا ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرېنهښودل شي ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږي ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخ کې توی شي که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی بس کفایت کوي همدومره ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسي دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي کاش یو انسان کې یوازې مړ شي دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی خو زه همدا وایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګوري د ځان ساتل چې دي په اسلامي اصولو کې دا فرض دی فرض دی او قرباني کول چې دي دا واجب دی دې ته پام وکړئ ګوري د واجب په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی ډاکټر صاحبان درته راغلي نور راډیوګان درته پروګرام ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي زارۍ درته کوي ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه د مسلمانۍ مسؤلیت د افغاني مسؤلیت له مخې نه او تاسو بیا هم پې هغه څه کوئ چې کولو نه دي مننه
ډیر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم وصل سټوډیو سره وصل دی البته د ټلیفون لري ډاکټر صاحب له تاسو څخه زما پوښتنه ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که کوم څاروي پیاخته شي نو درملنه ممکنه ده او کنه
سلام صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو مېرمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غوړي درملنه په باره کې خو چون که حیوان درملنه او خیو حیوان هغه علائمي چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نخي او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزيد انسانانو ته انتقالي او داسې علامه نخي چې خدای نو خواسته هغه ټپکی مشخص کی او هغه تمعالجه کی البته دا وایرس ناروغي دا وایرس چون خاصه
نو بیا خو تاسو له لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي دا خله ډیره خطرناک شو په دې حساب
ګوري سرون صاحب خبره ده چې دغه انتقال دی یوې کني په واسطه کیږي هغه کنه چې دا هغه دیغه په واسطه حیوان نه انسان ته انتقالیږي او دغه انتقال د دې کنه په واسطه دا کنه کې دا وایرس موجود دی نو هغه انتقال انسان ته دی او انسان په دې مرض باندې اخته کی انسان ته خطرناک ده
یعنی په حیوان کې هیڅ نخ نه معلومیږي یعنی حیوان به خامخه غیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه غیزمن کیږي
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی غشوی دا واضح شوی چې حیوان کې داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړای شي یوازې پیږي چې دا وایرس موجود وي حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي
بله ډیر مننه سلامت اوسه نو ډاکټر صاحب حبیبي بیا بنو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی ویروس لري یا نه لري په نور دنیا کې خو موږ هم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي هغه باید معاینه شوی وي باید لږه حلال وي نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر دی په دقت کیږي او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي تشخیص نه تشخیص کیږي دا مشکل له هم زیاتوي که څنګه
سروان صاحب زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم هغه دا چې دا کوم کڼه چې ورته وایي یا کوم حشرات چې دا او مسولیت د دې لري چې وایرس انتقال کی معمولا کچیرې له حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي دا یو موضوع دویم موضوع دا چې کچیری حیوان اکثرا نه کچ مخه ډاکټر صاحب اشاره وکړه اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کوچې کوم حیوانات په دې ناروغي باندې اخته شوی ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوی. نو که چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث شوي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوئ یا بیلوئ په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځو پورې ویل کیږي دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولی. خو هدف دا شی دی که چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي، هغه باید بیل شي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبلیو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیرو باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولی چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده، دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده چې موږ نشو کولای د دې تشخیص وکړو. او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده، یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې شته که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. احسان من تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته زما سلامونه دالی دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده دې مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ وسو کولی چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي. او اکثرا دا تر لس ورځو پورې، مخکې ډاکټر صاحب په یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې دا کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي. نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو کچا مخکې له دې نه جلوګیري دي هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي. دا خپل زمینه مسایده ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې همدغه حیالما شینو په واسطه د انتقالي دي. نو اسانه لارې بدایي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په 40 درجو کې که په یخچال کې د 40 ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل هغه وخت چې کله اسید کیږي، اسیدک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل له منځه ځي. یعنی دغه تشویش خلکو ته همدا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي. ولې نه، هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې، دوی د خپل تدابیرونه سي، هغه لازم تدابیر مثلا د سکه شي دي، ماسک، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سنیټایزر سره لاسونه خپل ضد عفونی کې. نو کله چې کاروای حلال شو د 40 ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه چې خلک وشي کولی د غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز چې په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نه، مثبت 40 درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال، مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي او ممکن ډیر خلک به پخپله قصابي کوي، آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې شي دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه نومړی خدای د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له د سکشو او چپونو څخه کار واخیستل شي چې وګد رستنی ولري د سکش استعمال شي دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغه د خدای نه خواسته ځان خوږ نه کړي او د وینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نشي او دریم مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قصه قرباني لپاره نو په کار د لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کلو د لمنځه وړلو لپاره هغه باندې دینې دواګانې دي چې هغه وپاشلې شي او دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي نیګاوان استعمال کی او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني او یا هغه حشره چې د لری هغه لمنځه لاړ شي او کچیر خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار د ډیر احتیاط وکړي او هغه د حلالې څخه ډډ وکړي ځکه دا ټپونه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي او حیوان په کار د پولیسو لاسونو باندې هغه نشي د حلال نشي په کار ده او بل دا چې هر وخت کله چې د حلالې نه خلاصيږي نو په کار ده لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زیادی افونی کې لاسونه زیادی افونی کې او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندي شي چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري حقوق لري ورته ډیره توجه کیږي تاسو له هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړی لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړی شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوشه نکو باید په عذاب ډېر په تکلیف نکو کڅنګه
دا خو یو عام روټین ده په افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلال یې هر څوک دې نه یو هغه اخلي چې دا خو ما قرباني ده په کار د خپل حلال کوم حالانکه دا شی صحیح نه ده لکه دا خبره صحیح ده په کار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دي ټول ازا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځنګړي ډول باندې په ځنګړي تدابیر سره استفاده وشي نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډېر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالول هم همداسې در واخلې ستاسو منظور داده ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل ډاکټر صاحب زاخلوال مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي شاید ډېرو کورونو کې ډېر غوخه راټول شي دا څومره وخت ساتلی شي خلک خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري تر څو ورځې پورې باید مصرف کی او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده ډاکټر صاحب مایک هم لکسي ګل دی ډاکټر صاحب زاخلوال بله سیسو
د موږ ډاکټران د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعته او دوه ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی خو طبعاً کوم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل د تطبیق نه دي لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي زه هڅه وهم چې دوی به څه وایي نه داس قولی اغوندي نه مثلا چپنی اغوندي نه ځان ساتي که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بشارګان به څه کوي دا داس یو ستونزا چې دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه ورسته یعنی ډیر سخت دی ځکه دې کې ماشومان داخل دی اله راشه د غوی خپل نساء اله د پوسټ کې کاش کا دې کې خزي داخلي دی اله د غوخه پخه کوي د غوخه وینځي د مېده کوي د برخه کوي دې کې چې دې د کالي خوښا گاونډیان غریب مسافر هغه په کې داخل دی دا د سې یو جنجالي زمونږه را کېږي چې هیڅ کې استثناء راځي پښ د غوخه د تجمع دا باندې ما ته معلومات نشته چې زې لزان نه وایم چې دا غوخه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې د کلی درجه حرارت کې د کوټې په درجه حرارت کې او سلیخ درجه را هوا یا درې دېش درجه یا څلور دېش درجه را دا ویروس پکې څومره پاتې کېدل شي یا نشي پاتې کېدل کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه په خبره وکم چې راک دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به ناش خو کچې دا غوخه وساتل شي نو بیا بل جنجال را پاره چې مونږه ما تو چې دا بحث ډیر عمیق دی ډیر وګد دی دینه مثلا د خوړو لريار چې کومې ناروغۍ ګانې یا برون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي د یوې بلا نه پس بلا بلا جوړیږي مثلا دلته د غوخو ذخیره چې وکړي ډاکټر صاحب په هریا صاحب ناشته بل ډاکټر صاحب هم ناشته دې یو جنجال لري چې دلته بیا نور مسایل بکټریاګانې په خپل په غوخه کې هغه بیا مچان دی غوړي راځي په غوخه کې ني نور جنجالونه ترې جوړيږي نو هغه دغه څه چې حیراني سره چې څه وایي دی کې
bale sahab ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب حبيبي ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغي خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده احتمال شته چې پیدا شي
bale سروان صاحب تنها کانګو وایرس نه ده چې د وخت په واسطه باندې انتقالي بلکې ډېر متعدد ناروغي دي چې کېدای شي د حیواناتو د وخت سره په تماس کې انتقال شي یا خپل د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي مثلا یو څو عام ناروغي زو اشاره ورته کوم مثلا یو ناروغي د پروند رابیس یا دیږي یا د لیوانی سپی ناروغي ده چې معمولا د سپیانو انتقالېدلی شي نور ناروغي چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کیږي چې معمولا د پښوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه ترشنیلا ناروغي چې هغه هم کېدای شي انسانانو د حیوانات څخه انسانانو ته انتقال شي دغه سي ور نور ډیر ناروغي دي چې له حیوانات څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي خو په ټوله کې بیا هم هغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغي مخه نیولی شو بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډیر رښتیا هم موږ او تاسو بل خصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده خو د ما په آن باندې موږ او تاسو څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملی کړو او خپل خلکو ته دغه ورسوو مهم تر ټولو مهم دغه شی چې موږ او تاسو خپل د خلکو په هوای په دې قسمت کې اضافه کړو کاغه د تلویزیونی رسنې لاري وی یا د رادیوګان لاري وی موږ کولای شو چې یوازنې لارې همدغه چې دغه کچا په دې طریقه باندې کولای شو کوم کو چې موږ او تاسو خلک په دې باندې پوسی بل خصوص د کانګو ناروغي چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ځوندونه له لاسه ورکړي دغه کانګو ناروغي له لاسه چې موږ ډیر په دغه آی سی یو کې په دې جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړي ده او بدبختانه اکثرا ځوانان ول او ډیر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع شوی و معمولا کبدی عدم کفایه د کلیو عدم کفایه تنفسی عدم کفایه سره دی مراجعه کوله او اکثر خپل ژوندون لا سور کړی وو او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعی تداوی په کانګو ناروغي کې اصلا وجود نه لري اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي د یو وایرسي ضد درمل ده خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغي تداوی چې د عارضی تداوی ده یعنی موږ په قطعی توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضان ته ورکو معمولا اراض تداوی کیږي کاغه تبه ده کاغه خونریزی ده او یا هم کاغه تنفسی عدم کفایه ده یا د کلیو عدم کفایه ده دوی ته موږ اراضی تداوی ورکو هغه قطعی تداوی چې ده اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري دا غټه بدبختی هم ده
ډاکټر صاحب یو بل پختنم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه ل حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپل خصوصا غ خلک چې ل حیوانات سره سر کار ده انسان نه چی چی مستقیما.
بالکل بالکل ساروان صاحب خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلف لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي. یو لاره دغه ده او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله د کڼې د له منځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوي هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د له منځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه له منځه وړي. بل خبره ساروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډېر روښانه رنګ ولري چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډېر په اسانه وپېژندل شي دا کڼه ده او دغه د له منځه وړلو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپله دا ټیک یا کنه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنه وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغي خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغۍ دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخکې ډاکټر صاحبانو یادوري وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی دا هغه ابراز دي چې که ورته توجه ونشي مشکل ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی لکه د لیوني سپي دا خو تر څو سپي انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لیکن ځینې داسې دي چې ممکن چې همداسې څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره ده کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وقیل طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیب نشي یعنی سم پاشوریده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه دی بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی د دې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو له خوا نه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراض له طریقه چې انسانان ته انتقالي کې دا یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته دا اړیکل د 15 دقیقو لپاره چې موږ اوسم کنه نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایدیا ورکړه چې دغه یو شانس یا د مولای زبان له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جمعات کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولیږي چې د مولای زبان له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي. زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر وي او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو. ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي یعنی تنه صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولې لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او امراض مخنیوي وشي.
بله ډیر زیاته مننه احسان منصب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط پوښتنه لرم، هغه دا ده چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چی شته چې اصلا ایوان نشي پې مبتلا، ایوان هم ډیر ځوروي لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن ځواب ووایي. خو له ښاغلي ډاکټر زاخلوال څخه دې یو بله پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهنیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زه لږ غواړم چې لږ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي ووایم چې واضح و، یو خدا او کونګو ناروغي و چې موږ وویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته ګوته ونیول چې بروسلوزس دی چې دا ګوري ډېر خطرناکه ناروغي ده. زموږ اکثره خویندې میندې پې اخته دي او د ماشومانو د ضایع کېدلو یا د حمل د ضایع کېدلو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوزس دی. بل رفت بالي پیور دی چې دا مولې چې د رفت یو دره ده، د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې رامنځته شوه بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چینجر چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سانمن عیناً لکه زما خبره چې دې کې د موري صاحبانو رول ډیر زیات دی. موري صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي، که اخروي دي، که اقتصادي دي، که تعلیمي دي، که ټول دي. خو بدبختي داده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت ته نیول وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجزو په وړاندې، د ضعیفانو په وړاندې سختګي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیڅ اداره هم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو، کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی، یا دا واضح ورته وایو که دا په اصطلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، غوو کې خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او بې خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د پر وړاندې باندې حیواناتو حلالول، حتی د چرګانو حلالول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې دي یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي، نه چې وحشیان، قاتلین، ټوپک پرواره، وسلوه پرواره، چاقو پرواره، لانچ پرواره، وشته پرواره دا رالوی شي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب بي بي مخکي یادونه وشو چې کله چې خلک قرباني کوي اغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندي ځای کې ترخاور لاندې شي، دا کار څومره کیږي خصوصا په داسې شارونو کې چې هلته ډېر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډېر مهمه خبره همدغه ده چې زموږ او تاسې په هیواد کې اکثر اوقات، اول تاسې وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي، اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبحه د سرک په سر باندې کوي. په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبحه بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره. په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي، د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبحه باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی. په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوزس ناروغۍ ده چې واقعاتو ډېر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبحه باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسیږي، او د انتقال زمینه باید ډېر کم وسي، دلته باید سرته ورسیږي. دویم تاسو اشاره وکړه که چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتې شونې چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وسي، بهتر خو دا ده که چیرې هغه خښ کیږي خښ سي او تر خاورو لاندې سي، دا ډېر ښه کار ده. په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس له دې نه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمینه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بالخصوص د موږ تاسې په ټولنه کې اکثرو ساعتو کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبې کوي په کوڅو کې یا په هغه کې، نو که چیرې د دې پاتې شونې په غساو کې اچول کیږي نو ډېر په اسانه باندې ماشومانو ته انتقالیږي یا نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خښ سي او ذبحه معمولا په هغو ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبحې لپاره معمولا ځانګړی سوی ده.
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسانمند که یو څه اورېدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایست چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډېرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډېرې په اسانه انسانانو ته انتقالی شي.
مننه. موږ ډاکټر صاحبانو د څو امراضو چې نمونه یې ورته واخیسته د بیلګې په توګه موږ کولی شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلي وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ پسه د پوسته کوي. کله چې دا موږ ولیده دا توجه مو دته وګرځېده او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیسته، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې تست انتراکس، په حال د دې چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېده، نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثرا نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده، موږ دا لیدلی حال دی. نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی بس دوی پرېږدي نور هغه کې، په حال د دې چې حداقل د ډیر شو د خپل لپاره شو دی وی شیل چې دا پاسریزه شي هغه د رسیدلی متوږي او کولای شو چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې ډاکټر صاحب د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوب کې په واغانو کې په پښتنو کې بوخانو کې زیاتره انسانانو ته اکثرا د اته په هغه کې شته دی په دې ژوند کې حیواناتو کې هم شته دی ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې د هغه زیاتره انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمن څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري له موږ سره اوسئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شئ
مشاړه چې چې زړه